دولستنه وجلی چې د شام له لوري اردن ته د راوړېدو هڅه کوله. د اردن په واسپرن ویلي په یادو کسانو کې له ځینو سره وسلې وي او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. او د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی.
فرخنده اسد وا د خبرونو د لنډی سره اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د احمد الله ناو.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه د 400 پیخي پلټنو لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي. د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسيټي امنیتي انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخته کاروایی کولای شي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشه د غفلت نه ګټه پورته کړې او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي، ځکه چې د ارمی پبلک سکول پیخي ورستو د اپیکس کمیټې په غونډه کې داوه وکړې شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتي انتظامات خکړې شوې دي، خو په حقیقت کې داسې نه و. ورسپانه لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیاتې سختې کاروایی خطر وي، نو په کار ده چې حکومت د خپلو خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي د هم خکړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس لپاره کار دی چې د سکیورټی په معاملاتو کې د صرف په ادارو انحصار نه کوي، بلکې خپل سترګې د هم خلاص ساتي او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکي ادارې د پرې خبروي چې په فوري توګه یې مخنیوي وکړي شي. چنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف په خپل پرام نه محفوظه او خوشاله وي، بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوالې ورورولۍ او سرمایه‌کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابۍ سره پیښ کړو، خو که نړیوال سرمایه‌کاران په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوي موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سهولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو ښه کول پکار دي. د نه علاوه د معاشي ترقۍ ګټې عام اولس ته منتقل کول ضروری دي، کم چې نه کیږي. نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې هافینګټن پوسټ ورسپانې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو موضوع ته کتنه کړې. ورسپانې لیکي چې یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم وژنې پر موضوع جوړ دی، د امریکا آسکر ایوارډ یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټر شرمین عبید وایي چې له هېواده د دغه مسلې خاتمه غواړي، نو ځکه یې دا یو دستاویزي فلم جوړ کړی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې لیکي چې د ناټو او ائتلاف غړي هېوادونه په دې رضا دي باید له افغانستان سره اوس هم مرستې وشي. د مقالو مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شرمین عبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی، غواړي چې د فلم له نامزدګۍ سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورسپانه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشه زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګسارېږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي. د ادارې په خبره کې دیشي د غشمیر لدې هم سیوایي، ځکه چې دغه وژنې نه رپورټ کیږي. ورسپانه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رای ورکړه چې له مخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې له مله اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین عبید ورسپانه ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم A Girl in the River – The Price of Forgiveness له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه آزادی د جنوری پر دو ویشتمه په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله یې مرین کور جنرل جوزف ډنفورډ وویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مدت د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه. خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورډ وویل نه غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي وویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ستاسو پام یوې بلې نړیوالې موضوع ته راګرځوو. د پګواش موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي د قطر غونډې ته هیله مند دی، خو دا ته وی چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف غونډه پګواش نړیوالې ادارې جوړه کړې ده چې څوک په دغه غونډه کې ګډون لري. جزئیات یې د صادق رښتینی په دې راپور کې اورو.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامیسونو د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه توګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظریات یو له بل سره شریک کړه. دی وایي د طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو 55 استازو په دوحه کې ګډون کړی. د خبرو فضا ډېره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یوه د حل لاره ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې، خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کېږي.
دغه وایو افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو ښه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به د سفري غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسسې منشي هم دغه غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او په یوه ورځ کې نه حل کېږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق شته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپله یوه ښه حل لاره ده. رامیسونو ویل نن د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواش نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکې ګډون کړی وو. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تیره یوه میاشت کې دوه ځله غونډې کړي او تمه ده چې د سلباغې په 12مه درېمه ورته غونډه جوړه سي، څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چین ولسمشر تهران ته د یوې کاري سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شي جین پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لیرې کېدو وروسته تهران ته تللی و، وویل د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانستلو ته هیله مند دی. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شي جین پینګ د شنبې په ورځ ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني او وروسته مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره په تهران کې وکتل. شي جین پینګ تر دغو کتنو وروسته له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل موږ تصمیم ونیوه چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دوه اړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دغه کانفرنس کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. ده وویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دواړو هیوادونو مشرانو ور باندې خبرې وکړې. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوه اړخیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارد ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بیو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم سو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پیښور او چارسدې د پیښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او پوځ دغو پیښو ذمهواري پر ګاونډو هیوادونو کې موجود په ترهګرو ډلو اچوي، خو باید دوی اوس د پخوانۍ پالیسۍ نه راوځي. د دغې لیکنې مهمه برخې له فرخنده اسد نه.
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي، د تیرې چار شنبې په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د عملي وروستو امنیتي چارواکو ویل دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ ګټي، ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. یو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د حملې لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سل څلوېښت کسان چې زیاتره ماشومان وو ووژل شول. له دغه وروستو داسې ویل کېدل چې داسې پېښې به بیا ترسره نشي، خو وسوالو یو ځل بیا یوه تعلیمي اداره په نښه کړه. له داسې حملو وروستو خلکو احتجاجونه وکړل، شمې بلې کړې، ګلونه یې د پیښې په ځای کې کېښودل، او حتی د پاکستان پوځ یوه سندره هم خپره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي، که څه هم د کام بچي په یو غیر محفوظه ټولنه کې اسکول ته ځي. له دې سره سره پروګرامونه وشو، خلکو خبرې وکړې، خو د دغو ماشومانو د میاندو او پلرونو پوښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او پوځ ځواب نه کړه چې په اسکول کې د دوی د ماشومانو د تحفظ ذمهوار څوک وو. د دې پیښې وروسته د پوځ ویان وویل دا د ضرب عضب عملیاتو کامیابي ښیي چې وسوال اوس داسې بریدونه کوي. بلخوا ځینې امنیتي څیړونکي وایي دا د وسوالو لپاره یو آسان هدف دی چې سکولونه او کالجونه په نښه کوي. د وژل شوو زده کوونکو مور پلار سره بله لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوځ نه دا پوښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو. دا مور پلار وایي دوی خپل بچي زده کړو لیږلي وو، دوی زده کوونکي او یا استادان وو، دوی تعلیمي ادارو ته د وسوالو سره د جنگ لپاره نه وو تللي او نه د شهادت لپاره تللي وو. دا هر څه د دوی بهادري نه ښایي، بلکې د دوی بېوسي ښایي چې دوی دونه بېوسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظه نه دي، او دا هر څه په دوی تپل شوي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د هرې داسې پیښې وروستو وایي چې په دې کې یې دښمن لاس لري. لیکوال وایي د دغې پیښې وروستو یو خبریال په ټي وي وویل دا د پټانکوټ د پیښې رد عمل دی، او بیا هم دغه خبریال دا هم وویل هند پر خپله د پټانکوټ پیخه کړې ده. نو دلته پوښتنه دا ده چې آیا دوی د یو داسې بې رحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني، نو ځکه د دوی بچي هم وژني. لیکوال وایي باید حکومت او پوځ په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی د شهیدانو څخه کارخانه نه ده پرانستلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس فراغلی دی وخت د ادبي او کلتوري خپرونې د باختر ستوري باز محمد عابد وړاندې کوي.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبد مو د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او شاعر محمد صدیق پسرلی د دویم تین په مناسبت د غونډو رپورت ولرو. بیا به په لغمان کې د استاد لال پاجاز مون په ویاړ د یو شاعرانه مقام په اړه رپورت وړاندې کړو، او په اخیره کې به د شاعر او لیکوال زړسوان شینواري په مړینه د لیکوالو تاثرات په رپورت کې ولرو. لومړی رپورت ترازو د شاعر او لیکوال ارواخات محمد صدیق پسرلی دویم تلین یاد 13 اونۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تازه شو چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو. د لیکوال شاعر او د افغان ادبي بهیر بنسټ ایښودونکي استاد محمد صدیق پسرلی دویم تلین د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ونمانځل شو. افغان ادبي بهیر چې په 1994 میلادي کال کې په پېښور کې جوړ شو، استاد محمد صدیق پسرلی د ژوند تر پایه پورې مشري کوله، او له دغه لارې یې په سلګونه تنه ځوان استعدادونه روزلي ول. په کابل کې افغان ادبي بهیر دا ځل خپله ونیزه ناسته د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه چې بیلابیل لیکوالو پکې د استاد په ژوند او پن ویناوی او مقالې وی واورولې. په دې اړه د دغه بهیر یو تنپال غړي نورګل شفق مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کله کله ځینې لوستونکي چې د استاد شاعرۍ سره ډیر بلد نه وي اخذ نشي کولای، ورنه ډاکټر احسان الله درمل د استاد د شاعرۍ پر ځانګړنو خبرې وکړې، استاد نجیب الله منلي خبرې وکړې، کریم محمد کاروان صاحب خپل مقاله ولوستله، نقیب احمد عزی او یونس تنویر دوی خبرې وکړې، استاد اسدالله غزنفر صاحب خبرې وکړې. د دې لپاره چې د ارواښاد پسرلی صاحب پر پښتو ادبیاتو او خصوصا په افغان ادبي بهیر یو احسان دی، نو د دې لقبله منګول مانځو.
د افغانستان په شمال کې بلخ ادبي بهیر هم دا ځل خپله اونیزه غونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر یو تنغړي ذبیح الله احساس مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې استاد په اوسنی پښتو شعر کې نوی تجربې کړي، نو ځکه یې د دویم تلین یاد تازه کوي.
کله یو اړخه د پسرلی صاحب شاعري د هندي سبک رستۍ کړي ګڼل کیږي، د یو ارزښت دی چې کلاسیک ارزښت ورته ویلی شو. په نوی شعر کې د ده د تخیل عجیب ځواک، د ده د تصویرونو رنګارنګي، د ده د وزن او ریتم، د کالبونو بیلابیل اړخونه، د ده د تصویر د انځورکشۍ بیل انداز، هغه اړخونه دي چې د پښتو نوی شعر له کلاسیک شعر سره د خپلې شاعرۍ له لارې د یو پل په توګه سره نښلوي او د ده د شاعرۍ ارزښت یې لا پسې ډېر کړی دی.
خوست ادبي بهیر هم خپله اونیزه غونډه کې یوه برخه د استاد پسرلی دویم تلین ته وقف کړې وه، چې بیلابیلو لیکوالو د استاد پسرلی په شاعرۍ او نثر ویناوي اورولې وې. د دغه بهیر یو تنغړی نوراجان بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
محمد صدیق پسرلی د هنر او د ژوند په عملی ډګر کې سرلاری و. د هنر په برخه کې په پښتو ادب کې تر حمید او شیدا وروسته په هندي سبک کې د ده په تول نه چا شاعري کړې وه د ده په ژوند کې او نه به یې فکر کوم وروسته وکړي. دی په نورو اړخونو کې هم سرلاری ګڼلی شو، مثلا د کومي ادبي مجلې سپیدې بنسټ چې دی ایښی و هغه په تول پوره ادبي مجله وه، تر څنګ د افغان ادبي بهیر بنسټ چې د په پېښور کې کېښود هلته یې مشر و. کابل کې د افغانستان په نورو سیمو کې چې د اماغو ادبي بهیرونو سلسله روانه ده، فکر کوم د ادبیاتو په برخه کې به پوهنتونونو اکاډمیو دومره کار نه وي کړی لکه د دغه بنسټ چې وکړ.
په کندهار کې روحي ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد شاعر محمد صدیق پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر یو تنغړي نثار احمد صالح مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هوډ کړی چې هر کال به د استاد پسرلی تلین تازه کوي.
د استاد ژوند یوازې ادبي ژوند نه و، هغه یو څو بوده ژوند درلودی. زه د ادبیاتو یو شاګرد په صفت باندې دا ژمنه کوم چې د استاد هر تلین به تر څو پورې چې ژوندی یم او کندهار کې به بل ځای کې اوسېږم، د استاد ژوند به او د تلین به لمانځمه. د استاد شاعري، د استاد نور ژوند مجموع کې چې استاد کومه کورنۍ افغانستان ته پرېښې ده، هغه په واقعیت کې په ټول افغان نومې د دې حق لري چې د ده ژوند او د ده پر شاعري باندې ډېر بحثونه وشي.
په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، استاد پسرلی یو علمي او ملي شخصیت و، نو ځکه یې دوی د دویم تلین یاد تازه کوي.
پسرلی صاحب یو ملي شخصیت و، ځکه مو ون مانځه چې د هغې ډیر حق دی په پښتنو باندې، په ټولو افغانانو باندې. هغه چې څومره خدمتونه پښتو ادب ته کړي دي نه هیریدونکي دي، او موږ د دغسې مشرانو که هغه په هره برخه کې کار کړی وي موږ به هغه خلک لمانځو او هغوی به یادوو.
استاد محمد صدیق پسرلی په خپل ژوند کې بیلابیل هنري اثار لیکلي وو چې د نئی کوسا، پستور او غزلبنی شیری مجموعی دی. د کوچی ملا او بخملی سارا په نومونو یې ناولونه خپاره کړي وو. د سری غالۍ په نوم یې د لنډو کیسو ټولګه خپاره کړې وه. د خارو او زرکی په نوم یې په خزینه احساس شاعري هم کړې وه. استاد محمد صدیق پسرلی د 1928 میلادي کال په پسرلی کې په غزنی کې زیږیدلی و او په 2014 میلادي کال د جنوري په 12 نیټه د ورپیخي ناروغۍ له امله په هندوستان کې عمر، او خاکی جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو شاعرانه ماښام جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دا غږ د ځوان شاعر بغجمال کریمی دی چې د استاد لال پاچا ازمون شعر د هغه په ویاړ په یوې جوړې شوې غونډه کې دکلمه کوي. تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په مرسته د علمي او فرهنګي شخصیت او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په ویاړ ستاین غونډه جوړه کړې وه چې پر لغمان سربیره د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو څخه پکې په سلګونو شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه. غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې د خنجر میډیا ګروپ یو تنفعال غړي عمران الله خنجر په خپلو خبرو کې وویل، استاد لال پاچا ازمون یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې استعدادونه روزلي دي.
که په خوست کې، که په قندهار کې، که په مزار شریف کې، که په لغمان کې، که په ننګرهار کې موږ کوم ځوان شخصیتونه او استعدادونه لرو، دا یو څرګند حقیقت دی چې استاد ازمون یې په روزلو کې لوی لاس لري. یعنې کوم وخت چې موږ ته د مطالعې امکانات برابر نه وو، استاد له پېښور نه موږ ته کتابونه راوړل او موږ په ډېره مینه مطالعه کول. د استاد هغه هڅې به موږ هېڅکله هېرې نه کړو.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې استاد لال پاچا ازمون د علمي درایت تر څنګ د یو زړور شخصیت په توګه یاد کړ.
ما تر اوسه پورې په دغه ټول وخت چې زه سلام علیکم ورسره لرم، ما د دوی تکبر، د دوی داسې او خدای مکه چې یو بل انسان دی نه زړه سمرس او حلق نه دی، ولی بلکې برعکس همیش هر کشر سره مینه او محبت کړي، خاکساری کړي. د دوی کوم مصاحبه چې ما ده مختلف رادیوګانو اوریدلی دي، کوم د دې دریس چې ما خپله مخامخ لیدلی، ډار او خوف د هغه چانه نه لري چې هغه د قدرت خاوند وي خو لیکن د قدرت نه غلط استفاده کوي.
د غستاین غونډې سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټلیفون له لارې وصل شو. نوموړي په خپله وینا کې د نورو اوصافو تر څنګ د استاد ازمون په لیکوالۍ هم تمرکز وکړ. ویې ویل چې د حج له سفرنامې سخت متاثره شوی دی. د غونډې په پای کې استاد لال پاچا ازمون دریسته د شعر ویلو لپاره وغوښتل شو چې د هغه د غزلې څو بیتونه یې دلته را نقلوو.
اور به وای پورې نور په تورو او په زغرو باندې، کاشکې څوک دلته پوهېدلی په خبرو باندې. له تنهایۍ سره مې خواله د زړګي کوله، بېګا مې ټوله شپه رڼا کړه په سندرو باندې. خای چې پټ سپرلی راغلی دی د غره په ډډو، جنکو تورې شونډې راوړې په ګرګرو باندې، ګوتو کې ګل نیسي او مار بیا له لستوڼي باسي. خلک بیا هم باور کوي د ښار کوټګرو باندې.
د یادولو ده چې استاد لال پاچا ازمون په خپل دیرش کلن ادبي او فرهنګي ژوند کې درې شپېته چاپ او درویش ناچاپ اثار لري او په کابل پوهنتون کې د استاذۍ تر څنګ د ننګرهار پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصلینو ته هم تدریس کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او لیکوال حبیب الله زړسوان شینواری چې د جنوري په 18 نیټه د 15 کلونو په عمر ومړ، نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې تر لسو زیات کتابونه لیکلي او خپاره کړي وو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې مو د څو تنو شاعرانو او لیکوالو تاثرات په یو رپورټ کې راټول کړي دي. د شاعر او لیکوال حبیب الله زړسوان شینواری د جنازې په مراسمو کې په یو شمیر دولتي چارواکو او په ګڼ شمیر شاعرانو او لیکوالو سربیره د ارواښاد په سلګونو تنو مینهوالو هم ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والي محمد انیب ګردیوال چې د ارواښاد زړسوان په جنازه کې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې ارواښاد د شاعر او لیکوال تر څنګ یو دروند شخصیت وګڼلو.
زړسوان شینواری یو ښه دروند فرهنګي شخصیت و، شاعر او لیکوال و، او د ښه نیک احساس خاوند و، ډیر ښه وطن پرست و. همیشه به موږ په دې مشاعرو کې د ده په موجودیت سره به هغه مشاعره ښکلې کېدله، او غږ به م کاوه چې زموږ سپین ګیریه شاعر، زموږ مشر شاعر زړسوان صاحب. نو د خدای کارونه دي، د هغه نه نن محروم شولو. خدای تعالی دې ورته جنتونه په نصیب کې، برکتونه دې خدای په اولادونو کې دي.
استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم نوموړی یو پوځي افسر و، خو لا دې پی ډک زړه یې لرلو.
زړسوان شینواری زموږ د معاصر ادب، او بیا په معاصر ادب کې معاصر غزل یو لوی استازی و، یو بنسټیز روکونی و. د حمزه صاحب نه که څه هم متاثره و، خو د دې تر څنګ یې په خپله هم په فن کې یو خواږه و، یو ځانګړې لار یې ورته لرله. د شعر او شاعرۍ سره یې مینه زیاته وه، او د شعر او شاعرۍ سره یې ژوند هم وکړ. دی څه هم پوځي و، مګر په هغه پوځي ډګر کې هم دی یو عاطفي انسان. هلته یې هم دغسې د رزم خبرې نه دي کړي، هلته یې هم که خبرې کړي د بزم خبرې کړي دي، او د عاطفي خبرې کړي دي. لکه څنګه چې تخلص زړسوان دی، همدغسې یو زړسوان دی انسان.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې ارواښاد په بیلابیلو برخو کې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي دي.
موږ نن داسې یو شخصیت د لاسه ورکړو چې د هغې د ژوند ابعاد ډېر و. حبیب الله زړسوان شینواری شاعر و، لیکوال و، ژورنالیست و، افسر و، مدیر و، او عالم و دانشمند شخصیت و. او په دې ټولو برخو کې موږ ته ډېر څه راپرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه راپرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه راپرېښي دي، او د شعر په برخه کې د نهو نه زیات ډېر خواږه شعرونه. یعنې دا درته ویلی شم چې دا د برې پښتونخوا حمزه.
یاد دې وي چې ارواښاد حبیب الله زړسوان شینواری د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ پر کتابونو سربیره د لنډو کیسو ټولګې هم خپرې کړې، او تر څنګ یې د ادب په برخه کې د سلګونو ځوانانو روزنه هم کړې ده. ارواښاد زړسوان د 2014 کال د جنوري په 18 نیټه د زړه د درېدو له امله د 15 کلونو په عمر ومړ. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.